په جسولای تاسو لازادی ریډو څخه د ورستی پښتو خبری مجله اوریدونکو یاست چې زه قاسم سلام علی د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې مو د سر راپور د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د مشران جرګې د نن ورځې د څرګندونو په ارتباط چې تاکید کوي دغه جرګه چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت باندې پای ته ورسیږي. دغه ورځ په روانه خبرونه کې کوشش کوو د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د فوټبال د پای لوبې په اړه هم تاسو ته وروستي معلومات چمتو کړو. خو لومړی خبرونه لرو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اوري.
د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د اتلولۍ ګټلو لپاره پایلو روانه ده. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې دوه دوله ضد وسلوال وژل سوي. د هندستان په شمالي ښار پټانکوټ کې د هوایي ځواک په یوه پوځي اډه کې تازه وسلواله نشته سوي ده. تفصیل د خبرونو. د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د اتلولۍ ګټلو لپاره پایلو برونه ده. په همدې تړاو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د هند په وړاندې د فوټبال تر پایلو به وروسته د څوک په افغانستان کې هوایی ډزې نه کوي. افغانستان له سریلانکا څخه د مسابقې تر ګټلو وروسته پایلو به تووت. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیر لري چې د 2013 کال غونډې بیا چاته په هوایی ډزو کې ځاني یا مالی زیان ونه رسیږي. هغه وخت هم افغانستان د جنوبي اسیا د مسابقو اتلولۍ ګټلې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم افغان ټیم ته د بریا هیله کړې ده. د ملي امنیت شورا و ایران ته د اجرایه رئیس د سفر پر مهال د کابل او تهران ترمنځ د اوږد مهال اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وسی. په دې سفر کې به ځینې تړونونه هم لاسلیک سي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د افغان هیات د سفر پر اجنډا تیاریو او جزئیاتو خبرې وکړي. ټاکل شوی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سبا په یو رسمي سفر ایران ته ولاړ سي. ښاغلی اتمر به هم په دې سفر کې د ملګری وي. د لوګر ولایت مرکز پوری اړوند په شینګ ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د یوې څرخي الوتکې په بیړنۍ ناستې کې نن د الوتکې درې تنه سورلۍ وژل سوي او یو تن ټپي ده. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه الوتکې د تخنیکي خرابیو له کبله بیړنۍ ناسته کړې وه. د لغمان ولید دولت ضد وسلوالو د منفي تبلیغاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د لغمان د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې والي عبدالجبار نعیمي په هغه غونډه کې چې لوی درستیز ستر جنرال قدم شاه شهیم او ورسره ورغلي حیات برخه درلوده وویل دغه تبلیغات عامه ذهنونه خرابوي او تنکي ځوانان جنگ ته هڅوي. په دې غونډه کې د لغمان په ځینو سیمو کې د محلي پولیسو د تشکیل د زیاتوالي د افغان قواوو د تجهیز په ځینو ستراتیژیکو سیمو کې د نویو پوستو د ایجاد او د کابل جلال آباد د لارې د لا خوندیتوب غوښتنه وسوه. د افغانستان لوی درستیز پرون ننګرهار ته تللی و او په اچین ولسوالۍ کې هم د افغان قواوو د روانو پوځي عملیاتو ستاینه وکړه. د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې دوه تنه دوله ضد وسلوال وژل سوي او څلور ټپیان دي. د میدان وردګ مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په نرخ ولسوالۍ کې سوي دي. اعلامیه وایي چې د نشتې پر مهال د دوله ضد وسلوالو په ډزو یوه ښځه هم وژل سوي ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې د الهي انتقام لاس به یې ګریوان ته وغځیږي. خامنهي د سعودي عربستان له خوا د یو وتلي شیعه روحاني د اعدام په عکس العمل کې دا څرګندونې وکړې. خو ریاست تهران تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه څو ساعته وروسته له هغې کړي چې مظاهره چیانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. سعودي عربستان پرون د تروریستي فعالیتونو په تور د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښت نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. النمر د هغو مظاهرو اصلي تاره ګڼل کېږي چې په 2011 کال په سعودي عربستان کې شیعه اقلیت پیل کړی وي. شیعهګانو شکایت درلود چې څنډې ته سوي دي. النمر په 2012 کال کې ونیول سو. د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویاند منصور الجعفري پرون ویل په دغه هیواد کې د تروریزم اړوندې ګڼې قضیې څیړل سوي.
د تروریستي مسایلو د څیړلو د ځانګړې محکمې له ایجاد راهیسې 2225 تروریستي قضیې څیړل سوي او په دغه قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل سوي دي.
د النمر د اعدام په بدل کې توندلارو مظاهره چانو تیره شپه په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. هلته یې اورونه بل کړل او له بام څخه یې کاغذونه وشیندل. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر یوه پوځي اډه 50 ځانمرګو برید کوونکو د عراق د امنیتي قواوو لږ تر لږه 15 غړي وژلي او 22 نور ټپیان کړي دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي 2 ځانمرګو برید کوونکو په منفجره موادو خپل ډک وسایط د تکرید هوایي اکاډمۍ په غربي دروازه کې منفجر کړي دي. په خوا دوه ځای د امریکا پوځي اډه وه. درې نور برید کوونکي د پوځي اډې هغې برخه ته ننوتلی او هلته 14 کړي چې د عراق پولیس پکې روزل کیږي. د هندستان په شمالي شهر پټانکوټ کې د هوایي ځواک په یو پوځي اډه کې تازه وسلواله نشته سوي ده. تر دې یو ورځ مخکې د مشکوکو سختریزو وسلواله لخوا په یو حمله کې یو لس کسان وژل سول. د هین چرواکو نن وخت وویل چې د نشتې په دویم ورځ لشته لږه دوه وسلواله وژل سوي. چرواکي وایي امنیتي قواوې له دوه وسلواله سره چې په دې پوځي اډه کې دننه دي په نشته بوختي. پرون پر دې هوایي اډې په برید کې و هندي پوځیان او څلور برید کوونکي وژل سول. د هند صدر اعظم نریندرا مودي
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پرمختګ نسوای زغملای هڅه وکړي چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجر کړي.
نیو ډیلی په مخکنه یو ورته بریدونه کې پاکستان په لاس لرلو اتوران کړي او د روسیې د استراري حالت وزارت وایي د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان د مسکو د شمال ختیځ په یاروسلاول سیمه کې په اور لګیدنه کې مړه سوي. اور تیر ماښام په یو ودانۍ کې چې سل کلنه ده بل سو.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې وې. روانه نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې د افغانستان مشران جرګه وایي چې د افغانانو د اوږدمهاله قربانۍ نتیجه باید د سولې په ټینګښت تمام سي. خو یو شمیر سناتوران وایي چې د پاکستان پر نیت په دې برخه کې شک لري.
د سولې لپاره کې پاکستان صادق نه ده په ټول حال کې، یعنی شه ګروپ لیږي صادق نه ده صاحب وګونالو دي.
په روانه خبرونه کې ایران ته د افغانستان حکومت د اجرایي ریاست د رئیس د سفر په تړاو هم راپور لرو. دا هم اوري چې د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي مشران د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې په زیاتېدو اندېښمن دي.
زما ارزونه دا ده د ولسمشر نسیم په ډېره قوي جګړه د استخباراتو شروع ده او موږ در په درې یو.
په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې په عربستان کې د یو شیعه روحاني تر اعدام وروسته د ریاض او تهران ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ په اړه درته معلومات درکو. روانه خبرونه مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسیس موږ غلا زده رادیو څخه د اف ام په سال 15 سپه په سترو شارونو منځنۍ 1216 نوي څپو په ټوله افغانستان کې اوریدلای سي. د زده رادیو خبرونه بیا په ژوندۍ بڼه په زده رادیو ټکی کم کم اوریدلای سي. راځولمړي راپورته د افغانستان مشران جرګې مشر وای چې د افغانانو د اوږدمهاله قربانۍ نتیجه باید د سولې په ټینګښت تمام سي. فضل هادي مسلمیار نن د مشران جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې سولې د افغانانو اړتیا ده او باید په دې برخه کې نه درېدونکې هڅې وسی. د خبرې په داسال کې مطرح کیږي چې کل سوي پر اتلونکو څور زو کې د سولې راوستلو په هدف په اسلام آباد کې و څلور اړخیزه خونډه جوړه سي. نجه سپي په دې اړه تفصيل راکوي.
په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې سوله د افغانانو اړتیا ده او باید ټینګه شي. فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې افغانانو د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
سوله د افغانستان د خلکو ضرورت ده. موږ د خپلو خلکو لپاره صلح غواړو. صلح د افغانستان د دلسکلن راسترالونو او د افغانستان د دلسکلن قربانۍ په نتیجه کې باید راشي. د دوی قربانۍ ته باید احترام وشي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه وشي. ولسمشر غنی ویلي چې د دغو څلور اړخیزو خبرو لومړۍ غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دویمه به په کابل کې جوړه شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا وایي چې پاکستان به د تیر په څیر یو ځل بیا د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي. سناتور نظر محمد فقیری په دې اړه وویل
د سولې لپاره کې پاکستان صادق نه ده په سولې کې، یعنی شه دروغ دي صادق نه ده صاحب وګونالو دي او هغه سولې نه مني عاصم متقبره کوي.
لبل خو د دې جرګې بلغړي بهادر شاه واسيفي ویل چې د سولې لپاره باید یو منطقي میکانیزم برابر شي او د جګړې د خکیلو غاړو ترمنځ اور بند وشي.
نن ورځ د سولې خبرې پورته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په هر ګوټ کې جګړو او ناامنیو زور اخیستی. اوس خبره دلته ده چې سوله له چا سره باید وسي. زما عقیده دا ده چې د سولې لپاره باید یو منطقي میکانیزم برابر سي، اوربند وسي، او له هغه وروسته دې د سولې د پروسې د عملي کیدو لپاره ګام واخیستل سي.
دا خبرې داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره هڅې زیاتې شوي دي، او پاکستان هم یو ځلې بیا ژمنه کړې چې افغان حکومت سره په دې برخه کې به مرسته وکړي. بل لور ته ولسمشر اشرف غنی ویلي له پاکستان سره دې موافقې ته رسیدلی چې د سوله خوښونکو او جګړه خوښونکو وسلوالو ترمنځ باید توپیر وشي، او هغه مخالفین باید وځپل شي چې سولې ته نه حاضرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې په زیاتېدو اندېښمن دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډلې د دوی مځکې نیولې او له ډول ډول ګواښونو سره مخ کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران وایي چې د دې ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش ډلې د دوی ځمکې او کورونه نیولې او د سیمې پرېښودلو ته اړ کړي دي. دوی وایي پاکستانی اتباع چې د داعش ډله پکې هم شامله ده اوسمهال د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د شینوارو یو قومي مشر عارف شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د شینوارو د ولسوالیو قومي مشرانو د شنبې د ورځې پر ماښام له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې خپلې سیمه ییزې ستونزې مطرح کړې.
منګه تقریبا 15000 کورنۍ به سرنويشته سرپناه نه لري. زما ارزونه دا ده د ولس مشر نه چې پدېره کوي جګړه د استخباراتو شروع ده، او منګه در په دری منګه ورزانه مړکګو منګه ورزانه کورونه مرانګي منګه په قسمه قسم تهدیدونو سره مخامخ یو.
سربېره پر دې د شینوارو قومي مشرانو وویل چې له جمهور رئیس څخه غوښتي د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې دي امنیتي پوستې جوړې او د مخالفینو پر ضد د عملیاتو لړۍ تیز کړي. د ننګرهار ولایت د شینوارو شپږ ولسوالۍ له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري، او له شاوخوا یو کال راهیسې پکې د داعش فعالیتونه پیل شوي دي. همدارنګه له پاکستان څخه افغانستان ته د ترهګرو راننوتل بله ستونزه ده چې افغان چارواکو پخوا تر دې مطرح کړې ده. د شینوارو قومي مشران وایي اوسمهال هسکه مینا، کوټ، اچین، سپینغر، دور بابا او غنیخیل د داعش د ډلې په مرکزونو اوښتي. عزیز الله شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تلنه په اچینا او په پیخاو نازن کې د دولت ضد مخالف کسان چې داعش په نامه باندې دي د هغوی اخر طرف ته اکمالات شي دي اتاکورونه راوسي. کوم خلک چې هلته اوسېده ځمکې هغوی کاري تقریبا یو سړي شپږ سوه اته سوه وري او رمې د وضو اغچوي دغه ټولې تر بوتلې چې دولت توجه مونږ غواړو خپل منطقه کې راته امنیت راولي.
عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غني د شینوارو له خلکو سره تر لیدو روستا د دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې دي دوامدار عملیات وکړي. په دې اړه د دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د ننګرهار ولایت په نامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد عملیات روان دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
د لپاره وزارت دفاع زموږ سرحدي قوتونه هلته دي. موږ پروګرام لرو مالته متسپه روانه ده، هوایي بریدونه زموږ روان دي، او نور عملیات هم موږ کوو په سیمه کې.
د شینوارو قومي مشر عزیز الله شینواری دا هم وویل چې که د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونیول شي دوی به د ولایت له نورو قومي مشرانو سره غونډې جوړې او د ستونزو اوارې ته به په خپل تصمیم ونیسي. خو افغان چارواکي په هغه ولایت کې د داعش د ډلې پر وړاندې پر جدي مبارزې تاکید کوي او وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د عملیاتو په نتیجه کې د دې ډلې څه باندې 150 کسان وژل شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د نورستان ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې په کامدیش کې یو شمیر ښځو ته د انتحاري حملو روزنه ورکول کیږي. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش په ګوهردیش کې ځینو ښځو د وسلوالو حملو او انتحاري بریدونو روزنه ترلاسه کړې ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
په نورستان کې ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې د کامدیش په ګوهردیش کې ښځې انتحاري حملو ته چمتو شوي او غواړي چې د افغان دولت پر ضد په وسلوالو حملو کې برخه واخلي. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی څو ځله د یادې ستونزې په اړه شکایت کړی خو مرکزي حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
زه تاییدوم چې داسې زنانه هلته شته چې طالبانو سره یوځای شوي دي او بېرته زموږ ملي اردو یا سرحدي پولیسانو یا سربازانو ته ضرر رسوي. مرکزي حکومت هیڅ امداد نه لري. موږ په خپله خپه یو. ولایتي شورا څو ځله زنګونه وهلي بره کمبیش برګمټال وایګل باید دلته تاسو عملیات وکړئ یا تاسو دلته یو بل پلان وسنجوئ. دوی وایي چې مرکزي حکومت چې مرسته ونه کړي دا کمبیش او برګمټان اخرم سقوط کیږي.
ښاغلی قانوني ویل که څه هم اوس دا ښځې چې د ګوهردیش په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي کم دی، خو کیدای شي که مخنیوی یې ونه شي یو لوی سرخوږی جوړ کړي. نورستان چې د افغانستان له لرې پرتو سرحدي ولایتونو څخه دی، په اوو ولسوالیو کې له ډیرو کلونو راهیسې ناامني روانه ده چې کامدیش هم د پاکستان چترال ته د نږدې موقعیت په خاطر د وسلوالو مخالفینو مرکز پاتې شوی دی. د نورستان مدني فعالان وایي اکثر دا ښځې چې د کامدیش په ګوهردیش کې له وسلوالو مخالفینو سره یوځای شوي او د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي مېړونه یې په جګړو کې وژل شوي دي. خو د نورستان امنیتي چارواکي دا مسأله ردوي چې د مخالفینو په لیکو کې دي ښځې هم فعالیت وکړي او ان انتحاري حملو ته تیاری شي. د نورستان امنیه قومندان محمد اکرام سری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ښځې انتحاري او وسلوالو حملو ته چمتو شي. دوی وایي د افغانستان د سولې او ثبات دښمنان هغه څه چې ادعا کوي په همغې اندازه د افغان پوځیانو په وړاندې مقابله نشي کولی. تر اوسه د داسې یو کار شاهد نه وم چې په نورستان کې کومه ښځه د انتحاري حملې په تور ونیول شي. ما ته په دې اړه تر اوسه له کومې سرچینې یا کشفي برخو څخه څه نه دي ویل شوي او شواهد نشته. ښاغلي سری وویل چې افغان پوځیانو په دې وروستیو کې په کامدیش کې عملیات وکړل چې پکې 10 مخالفین ووژل شول او 14 نور ټپیان شول او وسلوال مخالفین دومره هم فعال نه دي چې د افغان پوځ پیاوړتیا تر پوښتنو لاندې راولي. د رپورټونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې د نورستان د اوو ولسوالیو واما، برګمټال، کامدیش، منډول، وایګل، دواب او نورګرام له ډلې یوازې واما په بشپړه توګه د افغان دولت په کنټرول کې ده، خو په نورو ولسوالیو کې ناامنۍ موجوده دي او اوسیدونکي په روانو جګړو کې قرباني ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو ته غوښیست چې د سهار لوونه د ماشام ته روبه جوړې د اف ام په 15 په باندې خبرونه لري. د افغانستان او هند ترمنځ هم د شی بده آسیا د جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ د فوټبال پایلوب یا فاینل لوب هم د شی بده جریان لري. دا چې د لوب جریان څه ډول دی په سفی الله ستانکزی د لوب څارلې دی هم د شی بده سره په سټډیو کې دی. ستانکزی صاحب، حالت څنګه دی؟ نتیجه د لوب څنګه ده تر دې دمه پورې؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بس په لوب کې خیریت دی، تر اوسه پورې یو ټیم هم ګول نه دی وهلی، یعنی افغانستان او هند دواړو کسام چې 15 شوټونو دواړو وهلي دي د ګولونو په دروازه کې، خو په د ګول په سر خو یو لوبغاړی هم په دې نه دی توانېدلی چې بالاخره ګول ترسره کړي. د افغانستان لپاره هم ښه موقعیتونه برابر شو خو له لاسه یې ورکړل، او د هند لپاره هم په همدغسې څیر. په لومړۍ نیمه کې د هند جی جی په نوم یو لوبغاړي زیړ کارت اخیستی، او د افغانستان یو تیز لوبغاړی کنیشکا طاهری زیړ کارت اخیستی دی. دغه لوبه د ترایوینډرام په سټډیوم کې چې په کیرالا ښار کې د یو پی آی اتر پردیش په ایالت کې په هند کې دا لوبه روانه ده، او 50,000 کسان د دې لوبې لپاره نږدې سټډیوم ته ورغلي. یعنی 50,000 کسي سټډیوم دی، او په میلیونونه کسان په جنوبي آسیا او په ټوله نړۍ کې دغه لوبه په ټلویزیونونو باندې ګوري.
بلې، یعنی په دغه جام کې، په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان یوازنی سیال چې کېدای سور باندې حساب وسی هغه هند دی. که څه هم افغانان ډېر امتیازونه لري، تقریبا 16 ګولونه لري په دې ټورنمنټ کې. یعنی فکر کوي که چیرې افغانستان وکړی سي چې دا مسابقه ویسي، د دې نه علاوه په نور کم امتیازونه ترلاسه کړي؟
افغانستان دا وروستی ځل دی چې د جنوبي آسیا په لوبو کې به برخه اخلي، ځکه چې د افغانستان ټیم یو ځل په دغې جنوبي آسیا سیالیو کې اتلولي ګټلې ده په 2013 کال کې. له هغې مخکې په 2012 کال دویم شوی، او دا ځلې دریم ځل چې په فائنل کې له هند سره مخ کیږي. دغه دواړه ځلې چې فائنل افغانستان او هند لوبولې د افغانستان برلاسه یو، هغه لومړنی فائنل هم چې افغانستان بایلو، د هغه د نفري د خیانت له وجې چې وجې بل اخر هغه ثابت هم شو. په دوم فائنل کې افغانستان 2-0 په 2013 کې هند ته ماته ورکړه، او دا دریم فائنل دی چې بل اخر نتیجې ته به ګورو. دواړه ټیمونه له قوي لوبغاړو برخمن دي او دواړه ټیمونه تقریبا یو شان بازی کوي، یعنی 4-3-3 په سیستم دی، حمله او دفاع کې 4 او په منځنی خط کې هم 3 نفر او بل اخر په حمله کې هم 3 نفر، دواړه یو سیستم کاري. خو د افغانستان سیستم نسبتا هغوی ته په دې باندې پیوړی دی چې د افغانستان لوبغاړو تر ډیره پورې د توپ په خپل لاس کې درلود، یعنی 55% توپ واک د افغانستان د لوبغاړو په لاس کې په دې لوبه کې.
بل یعنی په دې حساب سره افغانستان ته دا امیدواري سره چې وکړی سي په پاتې وخت کې یو ګول
سل په سلو کې چې افغانستان د همدې لپاره ورغلی د جنوبي اسیا سیالیو ته چې بل اخره دغه لوبي په فائنل سره وګټي، او په بل ځل به افغانستان په جنوبي اسیا سیالیو کې برخه نه اخلي او هغه به راسن مرکزی اسیا زون ته ورځي چې هلته به تاجکستان، ازبکستان، ایران او ځینو نورو قوي ټیمونو سره یوځای کیږي او د افغانستان فوټبال به هم سره پرمختګ وکړي.
بل یې ډېر زړه مننه کوم صفی الله ستانکزی او چې د افغانستان او هند ترمنځ د رواني پایلوبي په ارتباط باندې معلومات راکول. باید وایم چې افغانستان له دې مخکې په دغه تورنمنت کې څلور هیوادونو ته لکه بنگلاديش، مالدیف، سریلانکا او نیپال ته ماته ورکړې ده او دا یو وروستۍ لوبه ده. اوس هم راځو د راپورونو لړۍ ته. ټاکل شوی ده د حکومت اجرایي رئیس سبا په یو درې ورځني سفر د ایران په بلنه تهران ته سفر وکړي. دغه ریاست ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالله به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره له تروریزم سره په ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
په سیمه کې امنیتي ګواښونو سره ګډه مبارزه او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا هغه اساسي موضوعګانې دي چې ایران ته به د اجرایي رئیس او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی عبدالله د یو حکومتي لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر د دوشنبه په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه تهران ته سفر وکړي.
ټاکل شوی د ځوانانو او ګرځندوی او همدارنګه د سوداګرۍ د دوړخیزو همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې څو توافقنامې لاسلیک سي. اصلي بحث چې په دغه سفر کې مطرح کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو استحکام او پراختیا، او همدارنګه له افغانستان سره د ایران د همکارۍ دوام، او په سیمه کې له ګډ امنیتي ګواښ سره مبارزه دغه سفر د بحث اصلي محور او مهم ټکي جوړوي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه ټاکل شوی عبدالله د دغه سفر په جریان کې د چابهار له بندر څخه هم لیدنه وکړي. ایران ته د اجرایي رئیس سفر په داسې حال کې کېدونکی دی چې ولسمشر محمد اشرف خانی هم تیره اونۍ وویل چې له ایران سره د وچو بندرونو د جوړولو هوډ لري، او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال په دې ټینګار وشو چې د چابهار بندر له لارې باید د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ایران په وار وار تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي، او له څه مودې راهیسې د افغانستان په جنوب او جنوبي غرب ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره افغاني طالبانو سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ایران او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیمو اړیکو ته په کتو په دې باور دي چې افغان حکومت کولای شي له دې اړیکو څخه د هیواد د ثبات لپاره ګټه واخلي. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کارپوه رحمه الله امین وایي
ایران یکی از مهمترین کشورهای داخلی،
ایران یو له هغه مهمو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په سیاسي او پوځي پروسو کې شامل دی. ایران داخل کې په زیاتو پروسو تسلط لري. که د هر څه د افغان حکومت په کنټرول کې راسي، کولای شي په دې پروسو تاثیر واچوي. که چیرې ښه استفاده ورنوسي، ګټه ورته تمامېږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې دا سفر او رابط چې جدي ونیول سي، کولای شي د افغانستان د ثبات په ګټه تمام سي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس سفر مهم ګڼي، او وایي چې افغانستان او ایران دواړه د اقتصادي همکاریو یا یوکو سازمان غړي دي، او د دوی په وینا دواړه هیوادونه کولای سي چې په خپلو منځونو کې سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې پراخې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران د سعودي عربستان لخوا د یو وټل شیعه روحاني او په لسکونه نور شیګانو د ادامولو پراندې سخت اکسل عمل ښکاره کړ. ریاض ویل چې دغه کسانه د تروریزم په جرم میدان کړی، خو تهران وایي چې دغه شیعه روحاني نه خلک وسله والی مبارزه تر بللې و او نه هم د کودتان نیت درلودي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پاړیکو کې دغه نوې کړکیچ په داسې حال کې رامنځته کیږي چې له دې مخکې هم د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې خړ پړوي. نوریاس نوري په اړه راپور راکوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سعودي عربستان ته خبرداري ورکړل چې د یو وتل شیعه روحاني د اعدام په خاطر به الهي انتقام ترې واخیستل شي، خو ریاض تهران تورن کړل چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې مظاهره چیانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وکړ. سعودي عربستان پرون د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښت نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډله کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سخت دریځي غړي هم شامل دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان منصور الترکی وویل:
تم صباح هذا اليوم السبت الموافق للثلاث
نن سهار شنبه دی جنوري په دوهمه موک د قضایي امر په اساس د تروريزم په جرم په اعدام محکوم شو او تل وختنو باندې د سزا تطبیق کړه. پر هرې و د شریعت پر اساس د اعدام حکم تطبیق شو.
صدرت بحق كل منهم
د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفري پر نو ویل چې د تروريستي مسایلو د څېړلو د ځانګړي محکمې له ایجاد رئیس 2225 تروريستي قضیه څېړل شوې او په دغه قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل شوی دی. په تهران کې تون لارو مظاهره چیانو بیا تیره شپه د سعودي عربستان پر سفارت یرغر ورور هلته یې اورونه بل کړل او له بام نه یې کاغذونه وشیندل. ایرانی چارواکي وایي څلوېښت مظاهره چیان نیولي، خو تون لارو مظاهره چیانو نن هم د عربستان سفارت نږدې د نورو مظاهرو د رایستلو خبرداری ورکړی دی. نمر په 2012 کال کې لنیول کېدو مخکې په سعودي عربستان کې چې اقلیت شیعهګان په ټولنه کې په انزوا کې دي، د مظاهره کوونکو اصلي څېره وه. هغه د تروریزم په تور مجرم پیژندل شوی، خو دی وایي چې هیڅکله یې هم شخړې نه دي لمسولي. د سعودي عربستان لخوا دغه اعدام په سیمه کې شیعهګانو په پراخه پیمانه غندلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهي په هغې اعلامیې کې چې نن یې خبره کړې ویلي چې نمر هیڅکله هم خلک دې ته نه وو لمسولي چې وسلې ترلاسه کړي او نه یې هم کودتا پلان کړې وه. یوازینی شی چې هغه کړی په ښکاره یې د حاکم رژیم پر ضد اعتراض غږ اوچت کړی دی. خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د اعدام په غندلو سره ایران خپله اصلي څیره بربنډه کړه چې دا هیواد تروریزم ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو وزارت تهران په پټه د فرقي شخړو په ملاتړ تورن کړه او زیاته کړه چې د تروریستي اعمالو په دفاع سره ایران هم په سیمه کې د جنایتونو یوه برخه ده. له دې مخکې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ژمنه کړې وه چې د سعودي د حاکم سنی سلطنتي نظام څخه به سخت غچ واخلي. ایران مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د دغه روحاني مشر اعدام به سعودي عربستان ته ګران تمام شي.
د افغانستان او هند ترمنځ د پایلوبي په روانه لوبه کې لومړی نیمایي پای ته رسیدلی ده او نتیجه 0-0 په وړاندې ده. خو اوس یو بل مطلب لرو. د ایران او د عربستان ترمنځ د کړکیچ په تړاو مو راپور واورېدی. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د مخالفت دوام به په سیمه کې په اقتصادي او امنیتي برخو خپل اغېز پرېږدي. په افغانستان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دا احتمال کم دی چې دا دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه یو د بل پر وړاندې جګړه پیل کړي. زما همکار اسدالله لودین له ښاغلي نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتنه لچې ولې د یو شیعه مشر د اعدام په خبرګون کې په تهران کې پراخه مظاهره وسوه.
د باکر النمر د مړینې مسله د منځنی ختیځ هغه پیښو ته ورګرځي چې هلته تر دې مخکې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ یو سیاسي رقابت موجود ده. د عراق په عراق باندې د امریکې له حملې وروسته عراق په داسې یو وضعیت کې واقع شو چې سعودي عربستان او په خاص ډول عربي خلیج سنی هیوادونه فکر کوي چې له دې حملې سره ګواکې عراق ټول د ایران لاس ته ولوېده او د ایرانیانو واک پکې چلیږي. تر هغې وروسته سعودي عربستان غوښتل په سیمه کې د قدرت د بیلانس د ساتلو په خاطر باندې فکر کوي چې بشار الاسد به په سوریه کې له نظام او له واک نه لرې شي او د دوی یو طرفدار څوک به راشي. خو د سوریه جګړه غلطه تاسو ویل د څو کلونو ته ورسېدله. په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو اقدام زمدغو لړیو په ترس کې په سعودي عربستان کې چې کوم شیعه لګه کې اوسیږي او د هغوی په پراس کې دغه اوسنی کوم شیعه روحاني مشر چې سعودي عربستان د اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې اعدام کړی د ده په مشرۍ د نظام په وړاندې مظاهرې وشولې. سعودي عربستان دغه شیعه مشر په هغه وخت کې زندانی کې دی په خاطر چې د دې د مظاهرو او دغه کنټرول ونیسي او مخه ونیسي. اما ورسره په څنګ کې د شیعه ملیشو جګړه د سعودي عربستان تر پولو او سرحدونو پورې ورسره د شیعه دغه تحرکات د خپل ځان په خاطر باندې د خپل حکومت او د خپل واکمنۍ د بقا په خاطر باندې.
اوس د ایران سپای پاسداران ځواکونه ویل چې دوی به له دې سلطنتي رژیم نه غچ اخلي او دغه راز خامنه‌ای ویل چې الله بل دوی نه بیرته انتقام اخلي له سعودي عربستان نه.
زستاسو دی خبره تر اتللم چې د سپای پاسداران د شیا ملا د غش د اخستلو ګواخ کړره په سیمه کې. نو دا ته خطرناک حالت همدار چې دوی غواړي ځکه ایران فکر کوي چې دوی په سیمه کې او په هیوادونو کې د شیعو مسلمانانو د حقوقو مدافعین دي. نو په همدغه خاطر باندې دوی دغه ادعا وکړه چې موږ به د سعودي عربستان له نظام او یا له سعودیان نه دغه روحاني شیخ د مړینې غچ اخلو. نو دا مسله ده چې خطرناک ثابتې دی ځکه چې دوی ممکن مستقیما په سعودي عربستان کې د غچ د اخیستلو لپاره څه وکړي چې دوی کولی شي مثلا په دوی په واسطه باندې د سعودي عربستان په اهدافو په نور مسایلو حمله وکړي.
د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو البته د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز سرپرست و چې د